نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب اغیزې نه یوازې په فرانسه کې بلکې د اروپا په زیاترو هیوادونو کې لیدل کېږي. له همدغه امله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربان او لوی رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلی نما سلامونه اونی که هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او خو متر دی محاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نه هم ټولګی تاریخ مضمون اوم لوسته شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوستو اخیره نشي بوره سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، دی واک ته رسیږي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو، د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړي او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوي. په دې وخت کې امان الله خان چې و هغه 3 کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتانوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړي او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمانځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارک د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان د سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته دی مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیه څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستی د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځي نو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته په محل باندې امان الله خان دا وویل چې زموږ هیواد ډېری ارزښناکې شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و. دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوې ډېرې بریاوې لاسته راوړي. چې د هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و. د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټکنالوژي څخه سمه استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه واک ته ورسېدی. دا امیر امان الله خان د مسافرتونو په هکله باندې وپوهېدلو. دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي، د کومو ځایونو او کومو خلکو څخه لیدنه کوي، وروسته دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول واک ته رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنې کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره، په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه، او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ، او د اماني دولت تر نسکرېدو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ښه شهرت درلودې د امان الله خان په نامه یې خلک د واک ته لاسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل، او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 2000 کسه سره متحد کړل، چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ، او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ، یعنې دا هڅه یې کوله یا دا سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلي، یا هغه خپل کې چې د دغو مخورو خلکو د خپلولو څخه هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي له منځه وړل، چې دا یعنې دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي، چې د نن میاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښتی و، چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو تر منځ وویشلې، او سردار محمد هاشم خان یې د لومړي وزیر په توګه وټاکه، چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول، او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پاچاهي په وخت کې د پاچاهي وخت چې هغه 4 کاله و، د هیواد امنیتي حالت مخ په ښه کېدو و، او د مرکزي دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې اماني ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي، چې د دغه شته حالت څخه دی خوښ نه و، او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي، خو لړۍ په پڅ توګه پرمختلله، یعنې دغه کارونه ډېر پڅ و چې دغه اصلاحات عملي کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د پوهنې د جشن د لمانځلو پر وخت باندې د نجات د عالي لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومېده دی ووژل سو، چې دا د محمد نادر خان واک ته رسېدل او د ده واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو، چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و. دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و، چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو، او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وي. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو، سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو، او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده، چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معارف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي عمله لپلو د پام وړ نه و، خو بیا هم سره لیدې کولای شو چې هغه دغه خدمتونه د دلی څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب، د حقوقو، همدارنګه د ادبیاتو، د پوهنځیو او ځینې ښوونځي د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ته راځو، چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او دی بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چاره کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود د صدارت پر مهال باندې د آزادو ټول ټاکنو، یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي، او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1983 کال کې انتخابات تر سره شوې، چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پرلمان ته لار پیدا کړه. ورپسې د محمد محمد داود خان د صدارت دوره و. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان و ګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1440 لمریز کال سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوری سو، او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواکو هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ، او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1433 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه، چې دی ځان نوماند کړي او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملي نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1455 هجری لمریز کال د چونګاش په د چونګاش په میاشت کې، چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، او پر ځای یې په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ سو. یعنی په 1455 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړې، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د ده د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان په مشرۍ رامنځته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حکله معلومات لاسته راوړل. په پای کې مو مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حکله وویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او د دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته وه، په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهرشاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهرشاه څه ډول 40 کاله واکمنۍ کوي، او د دې ترڅنګ ظاهرشاه په دوره کې کوم صدارتونه سته، چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل، د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مهم وویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی، په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو، او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې راسره ملتیا کړې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی هیلی میومنی در نوست کون کو هیلی دا چی روغا و جور روسی او دو سهر جمعی بوم پتنوی تاس طولو تا دلسم طول گئی تاریخ مزمون اوم لست شرخ لست وایم هیلی دا چنن روز هم دا تل پسیر دا لست را خلینیشی بورا سر منتیا وکی او دا لست خا گتا وخلی نن موجو تاسی خپل در ایم سپرکی پیلوو چی پلی سپرکی که با موجو تاسی دا مختلف و تمدنون و کلتورون پا حقل و پوهیجو لومری با دا تمدن در امیسته که دو پترنگوالی او زنگرن و پوهیجو جوتر څنګه دا چې زری تمدنونه وایي چې دا تمدنونه سره ول پیلېږي د هغه تمدنونه سره آشنایی پیدا کوو مثلا د بین نهرین تمدن د مصر د تمدن په حق له پوهی جوتر څنګه د فارس هند چین یونان روم د امریکا د تمدنونو اړوند موجو تاسې په همدغه فصل کې معلومات لسته راوړو نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په حق له ده دا چې تمدن سره ول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او تر څنګ یې ځانګړنې خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنا لري او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په هکله دا چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي په دې هکله د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلفې دي یعنې دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په هکله بېلابېل نظریات ورکړي دي د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کېږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي یعنې د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همهغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي د انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حکله وایي چې د چیلنجونو او غبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دی یعنې هغه کوم ننګونې یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې غبرګون نظریه یعنې د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کېږي همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کېږي د ده په باور باندې یو په بل پسې ننګونې یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړ باسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته اول شاری اوشتون یا انقلاب دا چې کومې ځانګړنې لري لومړنی تمدنونه اول دلیل یا اول ځانګړنې هغه انقلاب دی شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه شهرونه هم د دینی فرهنګي ټولنیز اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت وو یعنې کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول او حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامی ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی پاچاهان لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول یعنی پاچاهان سیاسي مشران پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه کروندګر صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړی ارزښت درلودی. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړی ارزښت درلودی. د توحید لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل، یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا درواغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره یې د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په حق لمو وپوهیدلو چې تمدن خپل څه شي دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلی او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلی او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلی او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي، هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرېدو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډېر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر زیږدیز کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کېښود چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاد اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګیلګمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واکې تر لاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمل د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی ستر واکې ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه وروسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتنیانو بیا یو پیړۍ واکمنۍ وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سو دوی تقریبا یو پیړۍ بیا خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدی سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شو ده او یو ځل بیا خپلواکي تر لاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2001 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې وه یا کوم سیاسي ځواک شو هغه ته د پایټکي کېښودې او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځتلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې. یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هېواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې، سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه چې د بابلیانو د لرغونی سترواکی دغه دوره چې د هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ، یعنی دغه د بابلیانو واکمنی درې پیړۍ خپل واکمنی ته دوام وکړه، چې د دغه لړۍ یا د دغه امپراتوري نومیالی واکمن چې و هغه حمورابي نومېدی، چې دی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي. د سترواکی بنسټ دی، یعنی خپل د سترواکی خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپلې ولکې لاندې نیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتورۍ ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنی د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه وه، که د سوداګري برخه وه، که د مسافرتونو برخه وه، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخواني نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلیږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلیږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم او د اشور په شار کې خپل واکمنی درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړی څخه زیات په بین النهرین کې واکمنی وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یوه پیړی واکمنی وکړه. کلدانیان هم د نوي بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه، نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او ترڅنګ دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهیدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې د بین النهرین د تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
Oh,